تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی په کور کې خوشکه کړې ده بلا تللې دي درک یې نهشته نور لاندې مېږې د پلار نوم یې راجان اکا او موږ خپل شپږ ورونه یو دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډېر پسې پریشانه یو تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته یو وارې په کت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کم باندې ولاړل هغه هم زه پسې ورغلم هلته مې پیدا نه کوي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8 او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرض یې بولي که د میدګي مرض یې بولي دغه یې درلودې مرضې و د پیري مرض یې درلودې او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځایه 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه یې پر دغه لاس باندې داسې کښه کژلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت هم د غدس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم زما یو خوریي د 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نهشته کورنۍ ډېره خوښینه ده نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی نیکه نوم یې عبدالله دی په کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
رالیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته اته یعنی چې دریپلا اته پنځه یو دوه
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د زیږینار د کلس په تماس کې وره موږ یو ورځ عزیز روس په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې لا غره کړې وې. نو نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اکثره شماره ده چې تر اوسه اته اتیا درش پېته اویا درش. شماره زل بیا وایم اوسه اته اتیا درش پېته اویا درش. او بله شماره ده څه تر اوسه اویا څه تر اویا درش پېته شپېته درې اویا صفر دوه اتیا. شماره بیا وایم صفر اویا شپېته درې اویا صفر دوه اتیا. مننه خیر دې سي د ازادي ټول کارکوونکو څخه مننه کوو. نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سره حاضري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ وای چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه مستا د شماره راخستې تا ته زنګ وای ته معلومات څه وای دي. مهرباني وکړئ په دغه کار سره سره تماس ونیسئ. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده. په یحک له څه معلومات لرې چې شماري یادومه اریوه شماره درته وایم چې 0 8 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او شماره 0 9 0 9 5 9 5 اریوه شماره بیا ما 0 8 6 8 8 8 یعنی 0 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
زمر جوگران اوریدون که دخپل رکسیوی عزیز پاکلا یو پیغام را لیجره دی چه دو رکسیوی کس نوم عبدالغفار ده سید محمد زوی ده فرا ده ولایت ده گلستان ده ولسوالی ده توت ده کلی شی. نو هر چوکا ده داغ کس پاکلا معلومات ولری پا داغ شمیره دی زنگو وی. 0-0-0-1-0-5-3-2 شمیره از البیع تکرارم 0-0-0-1-0-5-3-2
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس مې سکیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0-90-94-51-51. دوهمه شمېره ده: 0-80-82-22. دروڅلېش درې مشمره ده: 0-80-283-0-99. همدارنګ زموږ د واتس اپ شمیره ده: 0-80-94-51-51.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لاس کال کې څه د کور نه درګه سو د مرده د پر اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري. نو په دغه لمبا ته ما تر رنگ وي 0-0-0-1-4-3-4-10 ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زار جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونیسی 0-0-4-3-5-8-2. بلاش میرا دا 0-0-6-5-8-8-9. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زده ټول درنو او کډنمو نړیونو کار کوونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه په دې لم ټول برکره خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبری خاص نسی که ولی در ایران خواهتا در موتروان سر تلاله دین و دوری ورکت سوی دین در کسوی چای ایران تا بتلاله پا اغا پرای که بایی که پرکیم و خواه بانده تلاله. خو معلومات نست کار مومن مسلمان ورور تا در عبدالبصیر پاده بانده معلومات وینو زما در تلپون پر داغش میرو داری که وینی سیزما تلپون شمیره ده 0-0-1-1-4-2-8-1-9 ام داغش میره ده چی واتساپ هم پر استا زیو زلبی هم در توام 0-0-2-8-1-9 یعنی 0-0-1-2-3-4-9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادره کسوي که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 5 1 3 1 4 5 3 0 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 0 8 4 5 3 0 0 0 0 8 4 5 3 0 پدغه شمیره د زمور سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې راغله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري دا شل ورځې چې نادرکه شوی دی کچاله معلومات یا چالی دلی موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و صفر دو صفر پج پج نہ آخری کی صفر او دا بل شمیره دا دا هم ځان سره والے خا مخا صفر وا بیا درې واری نہ یو درې درې شپږ دا شمیره بیا یو ځل هم اعلانو ما صفر وا بیا نہ سو نہ نوی یو سلو درې بیر آخری کی شپږ بس باقی خبرونه خې شی دی د خدای په امان دی زه هم غری سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواجه چی د دې رادیو ته غوږی ټول ته خاص سلام هم دغه وخت خیر ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشوې دی دا ډونی ولدا دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن ګډ وډو د واده په شپه نادر کشوې دی پنځم او تور واسکټي پرتن نو یادونی وړ دا دغه لاس باندې خلکو کی هم دا کار چې ته په یاله باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړې کولی شي اطلاعات شمیروایم صفر اتاویا نوي او نوي تیر سوا او دوه دیرش یعنی صفر و ات صفر نه نه و پنځ درې دوا شمیره دل بیا وایم صفر و ات نه صفر نه و پنځ درې دوا بلا سلات شمیره وایم صفر و سو او دیرش پنځوس درې دیرش واتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو دې موږ سره واټساپ شمیره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته نور الله هجران یم له کابل زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نو یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک یې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پی په حال صفر واویا څوارلس پنځلس وسودري یعنی صفر و و یو چلور یو پنج و صفر دری بلا اتصالا شمارا دا صفر وسو اتاویا صفر اتاویا وسو اولس شپاکش پیت نه کدوی یعنی صفر و ات و یو یو شپاک شپاک چلور نه په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسې ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د موسی کلا د هلمند ولایت موسی کلا د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د تلیفون نمبر 0-0-0-2-1-2-5-8-1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-5-9-5-5-0-1-8 دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00-42-02-21-21-2-1-5.
مننه چې ازادي رادیو واوري
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د آزادی رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کده راته ووایاست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه څنګه وځي قوانين ورکړي وو د ټولو څخه برخمنی زکه تاسو به تر معلوماتي چې د جمهوریت په دوره کې هم پلیری پروتوسیمو کې ډېری شزي د زینو حقوق څخه چې قوانين ورکړي وو دغه څخه برخمنی نه وي او یا هم بيخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلوده په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره، د شزو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوريژم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم، یادونه په افغانستان کې زما همکاران نورې فرزي هم د سمور د اتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلان په کور کښېنوستي، تا باندې هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې، چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې، جبري ودونه ډېر سوي دي په افغانستان کې، په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي په افغانستان کې، په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي. او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي، ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم، په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم ارګان ستا چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغاني ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یې هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوي، نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کېږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړونه کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوالو ته راجع کېږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسېږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کېږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې له افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر له افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برته له صفره شروع کوي ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېریو د دلته په اروپا کې خو د ډېریو د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي طبعا دا خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کې ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لاره نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نه سي ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي دي لپاره باید د حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لارې نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق له وژغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښې دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی نو دا به ډېر ښیي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي او عملي اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی یعنې د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنی ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغانو ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اګست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه هست سو. اوس داسې یو ځای نشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې یې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوئ مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وې اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومامه په هوایي پروګرام مونه چې ود په افغانستان کې د شز د حقوق په باب چې بو چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه عامه په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چوینو حتی ټلیفون نه لري رادیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاوتری خواله ما د مخام ویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیری سیمې به وي چې مشکلو د جمهوریت په دور کې ما په هوی پروګرامونه مدلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهېده او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي د راډیوګانو له لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي فوټو اگزیبیشنس به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی طبعا اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ورسوي
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي دوی لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارز دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د خپل سرتوموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیاره پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو این ایجنسی سو دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغه حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پر تد دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پروي دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي میلمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شیبه زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیر زیاته مننه تاسو ته.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.